انتخاباتي اصلاحات و فرمان تایید نکرد او هغه رد کرد، نو د ولسمشر د دویم مرستیال قاضي القضات لوی سارنوالا او د حقوقي بورډ د رئیس ترمنس په جوړ شوي کمیسیون کې دا پریکړه وشوله چې د انتخاباتو د قانون په تعدیل باندې کار وکړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راوستل شول او هغه تعدیلات د حکومت لخوا د کابینې په غونډه کې منظور او د ولسمشر لخوا توشیح شول. د ده په خبره په دغې قانون کې ځینې بدلونونه چې راغلي له هغې ډلې د پارلمان څوکۍ یا د ولسي جرګې څوکۍ له 249 نه 250 ته ورسېدل چې یوه څوکۍ پکې د اهل هنود او سکھ افغانانو لپاره پام کې نیول شوې ده، او همداراز د ولسوالیو شوراګانو او ولایتي شوراګانو په څوکیو کې هم 25 سدسه هم ښځو ته ورکړل شوی. ښاغلي چوهان سوري وویل چې عدلي وزارت به د دغه قانون ګرامري اشتباهات او تېروتنې کوي، هغه به ډېر ژر اصلاح کړي او په رسمي جریده کې به یې خپور کړي چې قانون د تنفیذ وړ وي.
سفیر الله سنگزی له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په دو مواردو کې د حکومت د اجراءاتو خبر راکو چې البته په دو مواردو کې پرمختګ شوی و، د احوال د نفوسو د احوال د ثبت قانون او بل هم د انتخاباتي اصلاحاتو تعدیل شوی مسوده چې په دواړو کې موافقه شوې دي. لکه څنګه چې خبریالو ویل د ولسمشر ویاند ښاغلي چخان سوري ویلي چې د دغې موافقې پر اساس به ډېر ژر برېښنایي تذکرې وویشل شي او د انتخاباتو د اصلاح شوې مسودې په تنفیذ سره به هم د انتخاباتو لپاره لاره پرانستل شي. وروسته په دې اړه چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو بیا د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولي، په دې او دغه راز د خونړیو حملو د یوې کورنۍ له حاله مو هم خبرو چې د یوه وژل شوي په دې حملو کې د یوه وژل شوي کس د خبر له اورېدو وروسته مور هم سکته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د خلکو اندېښنې راپارولي، د کابل او له امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل امنیې قمندانې وایي چې په یو دو حملو سره باید داسې ونه ګڼل شي چې ګوندې امنیتي ارګانونو خپله دنده نه ده ترسره کړې په سمه توګه. البته په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي مسؤلین خپله دنده ترسره کوي خو تر ډیره له انساني ځواک له وتلې خبره ده. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې وروستیو پرله پسې انتحاري حملو یو شمېر کابل خاریان او امنیتي کارپوهان اندېښمن کړي دي، او دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغو پیښو مخه په جدي ډول ونیسي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د کابل ښار د څلورو دروازو سربیره باید دغه ښار ته غځېدلې فرعي لارې هم په جدیت سره وڅاري. ښاغلی یارمن وویل له پرمختللو برېښنایي وسایلو پرته ناشونې ده چې امنیتي ځواکونه ښار ته دننه د وسلوالو مخالفینو او چاودیدونکو توکو د راننوتلو مخه ونیسي.
په کابل ښار کې د برېښنایي وسایلو په نشتون کې د انساني ځواک لخوا د داشان حملو مخنیوی ډېر ګران کار دی. زموږ امنیتي ځواکونه څومره چې د دوی انساني وس دی هڅه کوي، خو دا چې تراګر د پاکستان لخوا د سیل په شان افغانستان ته رالیږل کېږي مخنیوی یې ګران دی.
په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته د دوشنبه په ورځ دوه پرله پسې انتحاري حملې وشوې چې د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې د یو شمېر امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون 140 کسان پکې ووژل شول او تر 110 زیات ټپیان شول. او بیا په هماغه شپه په شهر نو سیمه کې د پاملرنې موسسې پر مېلمستون موټر بم انتحاري حمله او وسلواله نښته چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شول. شاوخوا دوه اونۍ مخکې بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په شوی برید کې 14 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. عام خلک له دې عمله پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي، وایي چې دوی ولې د داشان عملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي په همدې اړه
سو رزی کی چګور په دې وخت کې چې هر چیرته انتحار ده انفجار ده ځوانانو ټول غوارش دې هیواد نه ورشي بل بهر ته او چې شاید چې دلته حامیات نشته
دا اوس د امنیتي وضع خنه ده په کابل خار کې او دروازګان د کابل خار سمه تلاشی نه لري او د دروازګانو تلاشی بیا خوب په معیار سره باید برابر شي
دا په داسې حال کې چې شاو خایوه میاش مخ کې چین د تلاشی یو شمیر پرمختللي وسایل او تجهیزات له کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړه هغه مهال دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر ویلي ول چې د کابل په دروازو کې به دغه وسایلو په نصبولو سره د خار د میلیونونو وګړو ژوند خوندي شي په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دوی د امنیت لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی
شهر کابل یک شهر بزرگ است تر دې د بیشتره وسایل
تاسو کابل یو لوی ښار دی او ګڼه ګوڼه ډیره ده تلاشي او چک پوینټونه هم شته خو دښمن هڅه کوي چې تشه پیدا کړي او ورانکاري اعمال ترسره کړي خو دا په دې معنا نه ده چې امنیتي ځواکونه کمزوري دي
تر دې مخکې هم ورته خونړۍ پیښې په کابل کې شوې چې د مثال په توګه د کابل په دهمه زنګ سیمه کې پر لاریون کوونکو او په پل محمود خان سیمه کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې بریدونه یادولی شو په دغه بریدونو کې 400 تنو ته مرګ ژوبله واوخته چې خلک یې سخت اندېښمن کړل د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ ډیروالی هم کولی شي چې دا شان پیښې راکمې کړي
په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې د وژل شو لوړپوړو امنیتي چارواکو په ډله کې یو هم د کابل د دوهمې حوزې مرستیال احمد سالنګي وو د سالنګي مړینې او د هغې د مور مړینې ته نړیوالو رسنیو ډیر پام اړولی دی فرشته جلالزی پرې رپورټ لري
احمد سالنګي شاخوا 45 کلن او د ملي پولیسو افسر و کله چې د دوشنبه په ماپښین د ملي دفاع وزارت بودانې په وړاندې خبرګی چاودنی وسوې د ډیرو نورو خلکو په ګڼه ګڼه کې احمد سالنګي هم ولګید او د پیښې په ځای کې سا ورکړه د احمد سالنګي د ورونو لپاره د هغه پر مړینې تربیر شاید سخته و چې د هغه مور بی بی حاجی خبره کړي د احمد سالنګي ورور سید آغا فرانس پرسته ویلي د دفاع وزارت مخې ته د چاودنو د خبر تر خپرېدو وروسته زما مور سترګې دروازې ته نیولې وې او زه نه پوهېدم چې څنګه دا خبر ورکړم چې احمد وژل سوی دی ما دا وحشتناک خبر له خپلې مور نه شوی پټولای خو په دې هم نه پوهېدم چې څنګه یې ورته ووایم سید آغا وایي چې کور ته رسیدو سره سم له خپلې مور سره مخامخ سو وایي چې د ده د ژړغونې غږ لا اروېدو یې مور وپوهېده چې احمد وژل سوی دی سید آغا وایي مور مې کوشش وکړ چې ما ته تسلا راکړي هغې راته ویل چې مخکې هم دوه زامن وژل سوي نو له داسې غم سره آشنا ده د بی بی حاجي یو ځوان زوی مجاهد و او په جنگ کې وژل سو یو بل ځوان زوی د ناروغۍ له امله مړ سوی و احمد سالنګي دریم زوی و چې په کابل کې په غبرګو چاودنو کې وژل سو د سید آغا په حواله سره دی چې مور یې هڅه کوله چې خپل ځان کلک کړي خو ونه توانېده او تر لنډې شیبې وروسته ناروغه شوه او بیا د بېهوشۍ حد ته ورسېده بی بی حاجي یې زامنو روغتون ته ورسوله خو نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه سید آغا فرانس پرسته ویلي زه پوهېدم چې زما کړېدلې مور نور د خپل اولاد د مرګ غم نشي زغملی د بی بی حاجي او د هغې د ځوان زوی احمد سالنګي جنازې پرون د هغوی په پلرني ولایت پروان کې خاورو ته وسپارل سوې د دوی د جنازې په لمانځه کې ډېرو پروانیانو او حتی یو شمېر حکومتي مامورینو ګډون کړی و د احمد سالنګي د اکا زوی فرید سالنګي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ ډېر غم لړلي خلک یو او دا سې ډېری خوشنوون کې پیښې موږ لیدلې دي خو د احمد او د بی بی حاجی مړي څنګ تر څنګ شو او هیڅوک ونه توانید چې خپل وشکې ونیسي د احمد سالنګي او د هغه د مور د مرګ کیسه د عادي افغانانو د ورځني ژوند ستره غمیزه او په دې هیواد کې د رواني جګړې قساوت څرګندوي په افغانستان کې د روان بحران او بی امنیتي تر شا د غم او وحشت دا سې ډېری کیسې پرتې دي ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې لشتلجه 15000 ملکی افغانان په جګړه کې وشل سوي یا زخمیان شوي دي
د کابل وروستیو خنړیو حملو سره یو بل موضوع هم راپورته شوی د افغانستان کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې طالبان باید په رسمي توګه ترورستي ډله وپیژندل شي حکومت وایي هر هغه کس یا ډله چې بیګونه افغانان وژني او د افغانستان د پرمختګ مخالفت کوي ترورستان او یاغیان دي خو امریکا تر اوسه طالبان د ترورستي ډلې په نوم نه پیژني په دې اړه چې افغان حکومت وسلوال طالبان ترورستان ګڼي، د سولې د خبرو راتلونکي به څه وي، او امریکا ولې طالبان وسلوال مخالف بولي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
افغان حکومت وایي هر هغه څوک چې د افغانستان بیګونه خلک وژني او د دولت او د خلکو د پرمختګ مخالفت کوي، هغه ټول ترورستان او باغیان دي چې له ټولو سره یو ډول چلند کوي. د ولسمشر وند هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټول ترورستي ډلې، که طالبان وي، که داعش وي او که په بل هر نامه وي، چې د افغانستان د پرمختګ دشمن وي، ټول یاغیان او ترورستان دي. دا چې افغان حکومت او ولسمشر په روښانه توګه ویلي چې د بیګونه افغانانو وژونکي او د دوی د پرمختګ مخالفین ترورستان دي، او په همدې حال کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لوی شمیر حملو مسؤلیت په ښکاره مني، او د افغان ځواکونو او ملکیانو د وژنو او د پلونو او سرکونو د تخریبولو مسؤلیت مني، آیا دا په دې معنا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې له ترورستانو سره د سولې خبرې دي؟ په دې اړه د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په اړه لومړی ځل دی چې افغان حکومت خپل دریځ دومره روښانه کړی دی چې تر ملي وحدت حکومت مخکې دومره روښانه نه و. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري وایي د تیرو دوو کلونو د ملي وحدت حکومت پر مهال د حکومت او خلکو غوښتنه د سولې راوستل وو. دای وای په دې اړه هر هغه اقدام چې لازم وو د ولسمشر لخوا او د حکومت لخوا تر سره سول چې وکولای سي په افغانستان کې تلپاتې او باعزته سوله راسي.
د سولې دروازې اوس هم هغه کسانو ته چې د جنگ څخه خلاص اخلي، د شرارت څخه خلاص اخلي، دروازې ورته خلاص دي. بین الافغاني خبرې ته دروازې خلاص دي. موضوع همیشه آماده چې مذاکرات ورسره وکړو، دا کسان سره چې جنگ نه غواړي، خلک نه وژني، او هغه کسان چې جنگ او شرارت او بیګناه خلک وژن ته ادامه ورکړي، قاتې جواب
د امنیتي قوا او د خاص خبرتور کول کې. په کابل او یو شمیر نور سیمو کې له تروریستي بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې و چې طالبان باید په رسمي توګه یو تروریستي ډله اعلان شي. د تیر کال په لومړیو کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا نظامی عملیات پای ته ورسېدل، سپینې ماڼۍ طالبان د تروریستي ډلې پر ځای وسلواله مخالفه ډله وبلل. له دې وروسته د تیر کال په لومړیو کې د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جاش ارنست ویلي و چې د طالبانو تروریستي تاکتیکونه یوازې په افغانستان کې دننه متمرکز دي، خو یو شمیر ډلې لکه القاعده بیا پر نړیواله کچه حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه تور لیست کې چې د تروریستي ډلو نومونه پکې شامل دي، د افغان طالبانو د ډلې نوم نه دی لیکلی، خو د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې نومونه د تروریستي ډلو په توګه په دغه لیست کې شامل دي. خو د امریکا لخوا د افغان طالبانو یو شمیر کسان تروریستان اعلان شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حج د مراسمو په درشل کې د ایران او سعودي عربستان ان چارواکو پر یو بل تورونه پورې کړل. د سعودي عربستان ستر مفتي ویلي چې ایرانیان مسلمانان نه دي، او د ایران بهرنیو چارو وزیر سعودیان پر بې منطقه افراطیت تورن کړی دی. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي جنگ زور اخیستی دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ چې یو شیعه او بل سنی دی، اختلافات وروسته لدې زیات شول چې ایران د سشکال د حج په مراسمو کې د ایرانیانو له ګډون انکار وکړ. ایران وای وروسته لدې چې د سعودي عربستان له چارواکو سره د حج د زیارتوالو د امنیت په اړه خبرې ناکام شوې، د سشکال د حج مراسمو ته زیارت کوونکي نه لیږي. تیر کال د حج په مراسمو کې تر 2000 زیات زیارت کوونکي مړه شول چې اکثره یې ایرانیان ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر کې لیکلی د ایرانیانو او د اکثرو مسلمانانو د اسلام او د هغه بې منطق افراطیت ترمنځ هیڅ ورته والی نشته چې وهابي مفتی او د سعودي د ترور وایزان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تبصیر وروسته لدی وکړه چې د سعودي عربستان ستر مفتی عبدالعزیز آل شیخ موبایل ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي ستر مفتی دا خبره وروسته لدی وکړه چې ایران سشکال سعودي عربستان ته د حج لپاره د زیارتوالو لیشلو انکار وکړ، او دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج د مراسمو له پیلېدو سره په یو وخت د خدای پاک د کور زیارتوالو ته په خطاب کې د سعودي عربستان مشران له وړو او سپکو شیطانانو سره پرتله کړل، او هغوی بې رحمه جنایتکاران له خدای بې خبره، فتنه اچوونکي، بې ایمانه او ګوډاګیان وبلل. د سعودي عربستان لوی مفتی د خامنه‌ای د پیغام په جواب کې ویلي چې د نوموړي څرګندونو حیران کړی نه دی، ځکه چې ایرانیان د مجوسیانو اولادونه دي او له مسلمانانو په تیره بیا سنیانو سره دښمنی ډیره پخوانۍ ده. ایران وایي چې سعودي عربستان قصدن د حج په مراسمو کې د ایراني زیارت کوونکو د ګډون مخه نیولې، خو سعودي عربستان وایي چې ایران د دې لپاره چې اتباع حج ونه کړي په لوی لاس له سعودي عربستان سره اړیکې خرابې کړي او د خپلو زیارتوالو مخه یې نیولې ده. ایران او سعودي په ګڼو نورو برخو کې هم له یو بل سره اختلاف لري. په یمن کې ایران د شیعه حوثیانو او سعودي عربستان د اکثریت سنیانو ملاتړ کوي. په سوریه کې ایران د بشار اسد په مشرۍ د اقلیت علویانو او سعودي عربستان د بشار اسد د مخالفو عناصرو ملاتړ کوي. په عراق کې ایران د اکثریت شیعه حکومت دنګه کوي، خو سعودي عربستان ظاهرا د حکومت مخالفت کوي. همداراز په بحرین کې سعودي عربستان د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران د شیعهګانو ننګه کوي چې په بحرین کې اکثریت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي، زه دغه اورګاډي ته چې له چین څخه افغانستان ته را رسیدلی دی نن را ورسید، خوشحاله یم دا به د افغانستان پر سوداګرۍ مثبته اغیزه وکړي. زکریا محب له زابل څخه لیکي، د اورګاډي په څیر داسې کارونه د اقتصاد لپاره یو پرځای او مهم ارزښت لري د افغانستان لپاره، او بهرني سوداګر هم په دې هیواد کې پانګونې ته هڅوي. محمد فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلی چې له چینایي اموالو د اورګاډي د چینایي مالونو د اورګاډي په ذریعه را رسیدل د حیرتانو بندر ته په حقیقت کې د بدیل لارې لپاره د ګام اوچتوالی دی او د افغان سوداګرو لپاره د خوشحالۍ زیری دی. عبدالخالق هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی چې د چین څخه د ریل اورګاډي راتک د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ښه زیری دی او د کراچۍ د لارې ښه بدیل دی. دغه راز رحمت الله جان حقانی هم له قندهاره لیکلی چې ډیر خوشحاله یم چې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ فعاله شوه. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو پیغامونه راستولي او پر موضوع مو خپل نظر څرګند کړی. موضوع هم دا و چې نن د لومړي ځل لپاره له چین څخه د منځنۍ آسیا له لارې د افغان سوداګرو مالونه د اورګاډي په ذریعه د افغانستان حیرتانو بندر ته راورسېدل، او په بله برخه کې هم د افغانستان په بله په هرات کې د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شو. دا د دغې اورګاډي د پټلۍ څلورمه برخه ده، دوه برخې مخکې د ایران په خاوره کې جوړې شوې وې. دغه راز مو بیا هم هڅه وکړه چې د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله وحیدیار سره بیرته اړیکه ټینګه کړو، خو اړیکه مو ټینګه نه شوله. د فواید امید وزارت د ویان څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر 2013 میلادي کال پورې به افغانستان له څه باندې د 5000 کیلومترو د اورګاډي د پټلۍ خاوند شي، او دغه راز د اورګاډي د سکتور لپاره هم د کارکوونکو د روزنې هڅې روانې دي. ارګم ویل چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایي شوې دي.